دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ګرندونکو زه اشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د وسلوالو طالبانو مشر مولوی هبت الله اخونزاده وایي امریکا باید هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دغه ډلې او امریکا د سولې توافقنامه د ناکامۍ او ماتې سره مخ کی. اخونزاده د کوچنی اختر په مناسبت په پیغام کې د دې توافقنامې عمل کېدل د ټولو اړخونو په ګټه بللی. د طالبانو مشر ویلي دی چې طالبان د دې موافقتنامې عمل کېدو ته ژمن دي او زیاته کړې ده چې مقابل لوری هم باید په خپلو ژمنو ودرېږي چې په وینا یې دا حیاتی فرصت باید ضایع نشي. هغه امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي دي چې چاته باید اجازه ورنګي چې زمونږ او ساسو ترمنځ شوی توافقنامه چې په نړیواله کچه منل شوی د خند زند او بل اخره د ناکامۍ او مات سره مخ کی. د طالبانو مشر وایي د دې توافقنامې په عمل کېدو سره به په افغانستان کې د روانې جګړې په پای ته رسیدو سره د دغه هیواد څخه د امریکایي عسکرو وتلو او سولې راتلو ته لار هوار شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلیرو شوساتونو کې د کورونا د ویروس 1492 مثبتې پیښې په 1500 ولایتونو کې ثبت کړي دي. دغه وزارت ویلي دی چې دغه پیښو په ثبتولو سره په افغانستان کې په کورونا ویروس دخته شوو کسانو مجموعي شمیر 1145 کسانو ته ورسیده. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرې یوې شپې او ورځې کې د کورونا ویروس لس ناروغان مړه شوي دي چې په دې سره په افغانستان کې د دې ناروغۍ نه د مړه شوو کسانو شمیر 158 ته رسیدلی. د خوست ولایت په صبری او یعقوبی ولسوالۍ کې په منځکوونکو په ډزو کې درې ورونه وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی. د خوست د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر امریکا غږ ته ویلي دي چې پیښه تیر ماسخوتن د دې ولسوالۍ د ګورکو په کلي کې داسې مهال شوې ده چې دغه کسان د تراوې د مانځه لپاره جومات روان ول. سرچینې دا یو ترهګریز برید بللی دی او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په تخار کې هم چارواکي وایي چې د دې ولایت په خواجه باودین ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 9 سیمه ایز پاڅونوال وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیت قمندانۍ یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې پیښه تېره شپه د ولسوالۍ په لالا ګذر او جرګزر سیمو کې شوې دي او وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. دغه سرچینه وایي وژل شوي او ټپي شوي پاڅونوال د ملک تاتار اړوند کسان دي. د تخار والي ویان جواد هجري هم امریکا غږ سره په خبرو کې پیښه تایید کړې ده خو په نښته کې د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. د افغانستان د وسپنې پټلۍ اداره وایي په تیرې یوې میاشت کې د وسپنې پټلۍ د لارې نږدې 1400 ټنه مواد افغانستان ته وارد شوي دي. دغه مالونه چې څه باندې 1000 واګونه کېږي د حیرتان، تورغونډۍ او اقینی بندرونو د لارې دغه هیواد ته وارد شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دغه موادو ډیره برخه خوراکي مواد دي او پاتې برخه یې تیل او نور سوداګریز سامانونه دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا ده. همڅو نړیوال خبرونه په پاکستان کې پولیسو د هغه شخص د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي چې شک پې کېږي خپلې دوه د ترلورګانې د غیرت او ناموس په نامه وژلې دي. دواړه وژل شوې جنکۍ خويندې وي او په یوې ویډیو کې ښکاره شوې وي چې یو هلک کې ښکلاوه. په شمالي وزیرستان کې د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور ویلي دي چې هغه هلک هم نیولی چې دا ویډیو یې جوړه کړې وه او دواړه خويندې پکې ښکلې کړې وي. په دې هلک دا تور دی چې دا ویډیو یې په انټرنیټ کې خپره کړې او د همدې وجې په ویډیو کې دواړه لیدل شوي خويندې وژل شوي دي. په هند کې داخلي پروازونه د همدې میاشتې په 25 نیټې پیل کیږي. د هند هوایي چلند وزیر هردیپ سنگ پوری نن په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې ټول هوایی ډګرونه اولته کې دی خبر وی چې د می د میاشتې په 25 نیټې فعالیت پیل کړي. په هند کې څبان دي 2 میاشتې کېږي چې د کورونا ویروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره پروازونه بند و. د هند حکومت د مارچ میاشتې په 25 نیټې ټول داخلي او بهرنی پروازونه بند کړل او په ټول هیواد کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګوه. هند تر اوسه نه دی ویلي چې نړیوال پروازونه به بیرته څه وخت فعالیت پیل کړي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس اسرائیل ته خبرداري ورکړې ده چې قبضه شوی لویدیځ غاړه دی خپل ملکیت نه اعلانوي. ښاغلی عباس ویلي دي که اسرائیل دا کار وکړي د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټولې امنیتي همکاري ختم شي. د فلسطین جمهور رئیس همدارنګه ویلي دی چې د اسرائیل لخوا د لویدیځ غاړې د نښنولو پلان دا معنا لري چې دغه هیواد نور د سولې په موافقې عمل نه کوي. د نړۍ یو شمیر مشرانو هم د اسرائیل د پلان سره مخالفت ښودلی، سره له دې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې ملاتړ کوي، خو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بیا ورسره مخالفت څرګند کړی. اسرائیل پلان لري چې په لویدیځ غاړه کې د ناخلو یهودانو لپاره جوړ شوي کورونه د خپلې خاورې برخه اعلان کړي. د کورونا د لویدیځ غاړې په دیش په سلو برخه کې جوړ شوي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې په ایران کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرچیانو د وژل کېدو په هکله تحقیقات وکړي. دغه مظاهرې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په خاطر شوې وې. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي دي چې د ایران امنیتي ځواکونو 304 مظاهرچیان وژلي و چې سړي، مېرمنې او ماشومان پکې شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د امنیتي ځواکونو عمل بې رحمانه بللی. ایران تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې په دې مظاهرو کې څومره کسان وژل شوي دي، خو تل یې دا تور لګولی دی چې په دې ارقامو کې د لویدیځو سرچینو لخوا مبالغه شوې. بل پلوه ایراني مقاماتو ویلي دي سمندري ځواکونه به په فارس خلیج او د عمان په خلیج کې خپلو عادي ماموریتونو ته د پخوا په څیر د حرفوي اصولو سره سم دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د سه شنبې په ورځ د ایران سمندري ځواکونو او نورو بیړیو ته خبرداری ورکړی و چې امریکایي جنگي بیړۍ ته د نه نږدې کیږي. د رویټرز خبري ایجنسی لیکلي دی چې د ایران اسنا خبري رسنۍ د یو پوځي منصبدار له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت سمندري واحدونه به فارس او عمان په خلیجونو کې خپلو عادي ماموریتونو ته د پخوا په څیر د حرفوي اصولو سره سم دوام ورکړي. په ناروې کې څارنوالانو د هغه بریدګر لپاره د 22 کلونو بندې کېدو د سزا غوښتنه کړې ده چې تیر کال یې په یو جومات کې په لمونځ کوونکو ډزې کړې وې. په دغه برید کې چې د النور په جومات کې شوی و، درې کسان پکې ټپي شوي ول. څارنوالانو ویلي دي چې دغه 22 کلن ځوان فیلیپ مانشواس ښایي د ډېرې مودې لپاره خطرناک وي، نو په همدې خاطر باید د بندې کېدو موده یې هم زیاته وي. فیلیپ مانشواس په مسجد کې د برید نه وړاندې خپله ناسکه خور هم ویشتلې وه او وژلې وه. په هغه د تروریزم او قتل تورونه دي. او وروستۍ خبر دا چې د کورونا ویروس د واشنگټن په وخت د چهارشنبه تر سهاره پورې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 323 کسان مړه کړي دي. دا ویروس د اول ځل لپاره څه باندې شپږ میاشتې وړاندې په چین کې پیدا شو. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اوس یې د نړۍ په 193 هیوادونو کې شاوخوا 15 میلیونه کسان نیولې دي. همدارنګه د 1,800,000 په شاوخوا کسان چې په دې ویروس اخته شوي ول بیرته روغ شوي هم دي. د کورونا ویروس د ټولو نه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې مړه کړي. د ویروس د چهارشنبه تر سهاره په امریکا کې 1,900,000 کسان مړه کړي او شاوخوا 1,500,000 کسان یې نیولې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا شاخ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. په کندوز کې د پرونی جګړې یو او یا تنه ټپیان روغتون ته وړل شوی او په خان آباد ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله دوی شزي وژل شوی دي. په تخار کې هم د ولسی پاتون کوونکو نه تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. ګل رحیم نیازمن په دې اړه کې رپورت راستولی.
قندوز پر خار، خان آباد ولسوالی، امام صاحب ولسوالی او چاردره کې وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه کړیو. صحیح مسولین وایي چې د پرونی جګړې له امله یو اویا تنه ټپیان او شپږ جسدونه ملکی روغتون ته وړل شوي دي، چې له جملې څخه یې دوه تنه د نظامي منصوبینو جسدونه وو ټپیان روغتون ته انتقال شوي او پاتې شپېته تنه ټپیان ملکی خلک دي. د قندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی د تیرې ورځې د جګړې پاړه د سیوي
په شروع کې خو 15 زخمیان راوړي چې هغه کې 15 زخمیان د جنگ له کبله او 14 زخمیان د هغه مطلاتي انتظار له کبله او د عوام مرمه چولات بن راغلي او 3 نفر دینو مجموع 15 زخمیان او اوس نه راپور ورکړي نو زه نور زخمیان په ځای ځا پښه لري او زخمیان لرو درې فوټي او درې مجبور لوي یا 80 راوړل شي موږ ان شپک مړی او یو هغه زخمیان پرمې ځل نتیجه ده پر فوټي کې 2 نفر نظامیانو او 3 نفر نظامیانو ټول ملګري
نن له ماسپ ماسپخین وروسته د خاناباد ولسوالۍ په یو لری پرته سیمه کې پر یو کور هوایی برید شوه چې پکې دوه تنه ښځې وجل شوې او یو نارینه ټپی دی. د خاناباد ولسوال حیات الله میری وایي چې دوی ته د ښځو د وجل کېدو خبر ور رسیدلی، خو افغان امنیتي منسوبین وایي چې دوی له دغه بریده خبر نه دي.
نظر معلومات
په خاناباد کې د بمبار شوی کورنۍ یو تن خپلوان عبدالاحمد د برید پاړه داسې وایي.
ماما په کور باندې توغندی ولګېده چې یو د ماما ښځم او یوه لور جای نشي شاید کړي ټکت ټکی کړي چې موږ دوه نفره فقط څلور کې لغه خراټ ولا کړې وښتې او بل نو یو زوی د زخمي ده ټکت ټکی هغه ولګېد خوندې صفحه د کتاب بسر صفحه نه ده دا څنګه څنګه پرې دا تاسو دا موږ یو زوی بل د بغاړي وینې بل د دیوالات مخې ته راغلی تاسو کوم علاقه ولا تاسو دا بلده دا تیار او رموټ شي ته دا تیار و موږ دا غواړو چې تاسو سلمتري کې سفر راټول کړی دا د څو کور چې فقط نه
لبلی خوا د تخار خلک وایي چې له مرکز تعلقانو خار پرته د دغه خار شاوخوا سیمې ولسوالۍ هم ورځ تر بلې نام نه کیږي. د تخار په خواجه باودین ولسوالۍ کې هم تیره شپه وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر مرکز په برید کې نه تنه پاڅون کوونکي وجلی دي. د تخار د پولیسو ویاند عبدالخیر د پیښې په اړه داسې وایي.
تیره شپه یو بجه طالبانو د خوجباودین دلاله گذر په کلی کې د ولسی پاسون د ملک احمد تاتار تپاره لدی برید کړی و چې په نتیجه کې د ملک احمد تاتار نه کسان شهید شو او شپږ زخمیان لري. ولکه چې طالبان تم مرګ جمله راغلی په دې نښته کې چې د یوه بجه نه شروع شوی و تر یوه نیم بجې بیرته ختمه شو.
په خواجه بهاالدین ولسوالۍ کې د یو پاڅونوال قومندان ملک تاتار پر وسلوالو دا درېیم برید دی چې کیږي. په تیرو بریدونو کې هم د ملک تاتار وسلوالو ته په جګړه کې تلفات اوښتي وو. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خپرونې اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست د اداري امور رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په هیواد کې د ملکی تلفاتو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبان د افغان حکومت او د خلکو د اوربان او اور کم غشتنې نه دی منلی او د تیرو اتلس کلونو په څیر خپلو پسرلنیو بریدونو ته دوام ورکړ. ډاکټر فضلی د برېښنا عمرخیلي سره په سکایپ باندې مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوه.
د افغانستان حکومت افغانستان ولس په تیرو میاشتو کې د سولې د پروسې لپاره بې شمېره اقدامات کړي. د حکومت او د خلکو اساسي او مقدسه غوښتنه د تلپاتې سولې لاسته راوړنه ده او د هغې مخکې په اوسنیو حالاتو کې خصوصا د روژې د مبارکې میاشتې په اړه حکومت جمع سیاسی جمع کالونو په شکل یو زرګادوی خپلو پسرلنیو عملیاتو ته دوام.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، وروسته له هغه چې د افغان کډوالو د غرقېدو په قضیه کې ایران د افغانستان لخوا شواهد ونه منل، له ایران څخه یو ډیپلوماټیک هیئت د سیډونو په هدف افغانستان ته سفر کوي. دا راپورت تفصیل د لیمه نیازی تخواوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران سره پر پوله په سند کې د افغان کډوالو د غرقېدو د قضیه په تړاو ایران افغانستان ته یو ډیپلوماټیک هیئت لیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ګران هیواد امریکا غک ته ویل چې د افغانستان او ایران د سرحدي کمیسارانو د 1915 کال د هوکړې په اساس د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی هیات کابل ته سفر کوي چې د یادې پیښې په اړه بل افغان لوري سره په ګډه څېړنې وکړي.
د ایران او افغانستان پر پوله د سعود د میاشتې د 10 نیټې د پیښې په اړه د هر اړخیزو پلټنو په موخه د افغانستان او ایران د سرحدي کمیسارانو د 1915 کال د هوکړې لیک پر بنسټ د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته سفر کوي او د پیښې په اړه به له افغان لوري سره په ګډو څېړنو کې ګډون وکړي. د دې پلاوي مشري به ښاغلی محمد حسن بهاروند د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو معین ولري.
له ایران سره پر پوله په سیند کې د افغان کډوالو د غرقېدو د قضیې په اړه د افغان حکومتي پلاوي د تحقیقاتو په نتیجه کې راټول شوي اسناد او شواهد له دې وړاندې د ایران د سرحدي کمیساري له لوري نه دي منل شوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي ګل احمد کمین په دې اړه امریکا غږ ته ویل
په مجموع کې هیڅ یو هیواد د داسې وحشیانه او ظالمانه عمل مخلی نه کوي، چې په نړیواله سطح باندې د هغه هیواد ایمیج ټوله خرابیږي. او خاصن د ایران په اړه باندې، چې داسې یو هیواد دی چې څو ځلې داسې پیښې په نړیواله سطح باندې شوي دي، چې د دې څخه مخکې د اوکراین تیاره وه، خو دوی په یو او بل شکل باندې لاره څخه ځان وویستي. که چیرې دا کړه هم دوی پر ځان باندې ومني، نو په نړیواله سطح به ډېر سخت تاوان ورته ورسېږي. خو هغه ثبوتونه، شواهد، مدارک، د سترګو لیدلی حال، ټولې برسیانې ډېرې واضح ثبوتونه دي چې په هغه باندې هېڅ سترګې نه شي پټېدلی.
څه موده وړاندې یو شمېر افغان کډوال چې له دې پېښې ژوندي راوتلي وو ادعا وکړه چې دوی یو لسګونه ملګري ایران ته د اوښتلو پر مهال د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو لخوا لومړی شکنجه او بیا سین ته چول شوې دي. د افغان حکومت د څېړونکو پلاوي رئیس محمد حمید تهماسی امریکا غک ته ویلي وو چې د شپږ سلویښت افغان کډوالو لشمیرې د 12 مړي موندل شوي، 14 لا هم ورک دي او 10 د سیمې د اوسیدونکو په مرسته ژغورل شوي دي.
درنوریدونکو، د افغانستان د روغتیا وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو څخه غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ ونه کړي او اختر په خپل کورونه کې ولبنځي. د وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو زیاتوالي د اډنیشنې وړ بللې او خبرداري ورکړي دي که خلک د بندیز اصول مراعت نکړي، انساني ناورین به رامنځته شي. بوش خبریال ممتاز بهیل لکابل څخه په دې باره کې رپورت راستولی.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د کورونا وایروس د مثبت پیښو زیاتوالي ته په پام لرنه د روغتیا وزارت له خلکو څخه غوښتي چې د اختر په ورځو کې له تګ راتک څخه ډډه وکړي او دا ورځ په خپلو کورونو کې ولمانځي. د روغتیا وزیر فیروزدین فیروز چې تازه له دغه ناروغي څخه ښه شوی د چهارشنبه په ورځ د افغان جاپان له روغتون څخه چې پکې په کورونا وایروس د اختو ناروغانو درملنه کیږي د لیدنې پر مهال وویل که خلک د ګرز بندیز اصول رعایت نکړي نو په افغانستان کې به انساني ناورین رامنځته شي. د هغه کس په توګه چې ما په خپل له دغه ناروغي څخه زیان ولید او سخت ورځې مې تېرې کړې، لا خپل خلکو څخه هیله کوم، ورته زارې کوم چې د اختر په ورځو کې په خپل کورونو کې پاتې شي، له تګ راتک څخه ډډه وکړي. اختر د خوشحالۍ او ورځ د خپل خوخی په کورونو کې ولمنځي او خپل عبادتونه په کورونو کې وکړي. د خوشحالۍ دا فرصت چې خدای ورته ورکړی دا د خلکو کورونو ته په تګ راتګ کولو سره په غم بدل نکړي، د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په 1324 ساعتونو کې د کورونا وایروس 392 مثبت پیښې د دغه هیواد په 1500 ولایتونو کې ثبت شوې دي، چې ورسره په افغانستان کې په دې وایروس د اخته شوو کسانو مجموعي شمیر 1015 تلوړ شوی دی. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ څخه 180 تنه مړه شوي او 930 نور بیرته روغ شوي دي. د روغتیا وزیر زیاته کړه چې افغان حکومت په رسمي ډول تر اوسه د ګرز بندیز او قرنطین د پای ته رسیدو اعلان نه دی کړی، خو د کابل په ګډون په زیات شمیر ښارونو کې خلکو په خپل سر دا اصول مات کړي چې د هغه پر وینا پایلې به ډېرې خطرناکې وي. سره له دې چې په وروستیو دریو میاشتو کې د وایروس د خپرېدو کچه په افغانستان کې ډېره خوا، کومه پیشبیني چې موږ کړې وه هغه په حقیقت بدله نه شوه، ځکه چې موږ د قرنطین شرایط وضع کړل او محدودیتونه راغلل او خپل عمده تاثیر یې درلوده. خو بیا تکرارو که چیرې وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، په جون، جولای او اګست میاشتو کې به موږ ښایي په افغانستان کې د لوی بحران او غمیزه سره مخامخ شو. د روغتیا د وزیر پر وینا کرونا وایرس به تر اوږدې مودې په افغانستان او نړۍ کې پاتې وي او خلک اړ دي چې له دغې ناروغۍ سره ژوند وکړي. هغه ټینګار وکړ چې په اوس وخت کې له دغه وایرس سره د مبارزې لپاره باید له ماسکونو څخه استفاده جبري شي او همداشان خلک باید ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت د حفظ الصحې سپارښتنې رعایت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ګرز بندیز او قرنطین پای ته نه دی رسیدلی، خو خلک په دې برخه کې همکاري نه کوي او د اختر پر رسیدو سره یې په ښارونو کې تګ راتګ زیات کړی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان امریکا غږ ته وویل چې د ګرز بندیز د شرایطو د تنظیمولو لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو کار پیل شوی چې ژر به بشپړ او عملی شي. د استرار کمیټه د کابل په کچه ورباندې کار کوي چې موږ د کوم میکانیزم په اساس له کورونا سره مبارزه وکړو. دې ته په پاملرنې چې هم معیارونه رعایت شي، هم ګڼه ګوڼه ونه شي او هم هغه خلک چې اړمن دي هغوی وشي کولی تګ راتګ وکړي. دا به استرار کمیټه ژر اعلان کړي او د کورنیو چارو وزارت به د دغه کمیټې د غړي په توګه خپل اجراءات وکړي. کرونا وایرس د لومړي ځل لپاره د چین د هوبی ایالت په ووهان ښار کې خپور شو او په چټکۍ سره د نړۍ 180 هیوادونو ته ورسید. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د چهارشنبې تر ورځې په نړۍ کې څه باندې 4,901,000 تنه په کرونا وایرس اخته شوي او له دې شمېرې له 323,000 څخه زیات کسان له دغې ناروغۍ مړه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ځل بیا په خپلو تازه څرګندونو کې د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد وکړ او وی ویل چې یاد سازمان امریکا ته ډیره خرابې او ناوړه مشورې ورکړې دي. شغله ترامپ ویل د روغتیا نړیوال سازمان په اکثریت مسایلو کې غلط وو او د چین په لویه کړه ده. د خبر نور جزئیات د سمیولا جلالزست خواوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي که د روغتیا نړیوال سازمان پر راتلونکو دې شورزو کې اساسي پرمختګونه رامنځته نه کړي نو پر هغه سازمان به بودیجه چې اوس په موقتی ډول بنده ده په دایمي شکل بنده کړي. کاغلی ترامپ د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ته د خپل انتقاداتو دی ولس پاستولو سره وویل دی د خپل شکایتونو ملاتړ کوي، ځکه چې د غیدارې د کورونا وایروس پر مهال د چین په وړاندې خپل واکې نه ده خودلې او دا کار خطرناک دی.
ما ونه غوښتل چې نن د WHO په غونډه کې هغوی ته وینا وکړم. هغوی ته په نږدې وخت کې یو بیان ورکوم. فکر کوم چې هغوی په تیر کې ډیر خواشینونکی کار کړی دی، خو امریکا بیا هم هغوی ته په کال کې 450 میلیونه ډالر ورکوي. چین هغوی ته په کال کې 38 میلیونه ډالر ورکوي، خو هغوی د چین لاسپوچی توپ کوي.
د چین د بهرنی چارو وزارت د سه شنبه په ورځ د ترامپ لیس چین ته د زیان رسولو هڅه وبلله او ویل چې امریکا له خپلو نړیوالو ژمنو څخه ځان ګوښه کوي. بل خو اروپایي ټولنې د روغتیا له نړیوال سازمان سره په دایمي شکل د امریکا د مرستو بندیدو په اړه د ترامپ له خبرداري وروسته له ټولو هیوادونو غوښتنه کوي چې د یاد سازمان ملاتړ وکړي.
اروپایي ټولنه د نړیوالې همکارۍ ملاتړ کوي او د وایرس د کړکیچ پر مهال د هوارې څو اړخیزې لارې وړاندې کوي. موږ څو ځلې ویلي دي چې دا د اوالي وخت دی، دا پر یو بل د انتقاد او د څو اړخیزو همکاریو د کمزوري کولو وخت نه دی.
د روغتیا پر نړیوال سازمان د امریکا له انتقاداتو سره په یو وخت د نیمه غربي نړۍ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق مشر الجندرو وارنر وایي دا سیمه به د کووید 19 له ساري ویروس وروسته خراب اقتصادي حالت ولري. د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کوي چې په نیمه غربي نړۍ کې به اقتصاد تر اټکلونو ډیر زیانمن شي.
موږ په لاتین امریکا کې د اقتصاد د کابو 8% کمیدل لیدلی شو.
د پیسو نړیوال صندوق د کال په دویمه نیمایي کې د صحي کړکیچ کمیدو ته په کتو په اپریل کې په سیمه کې د اقتصاد د 15.2% راغورځېدو اټکل کړی و. خو د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د مې تر نیمایي پورې د 19 هیوادونو سره د 3.4 میلیارډ ډالر پور ځنګړې کړی دی. خو په دې پورونو کې د وینزویلا حکومت چې مدورو یې مشرکوي شامل نه دی، ځکه دا حکومت نړۍ ګنج مر هیوادونه په رسمیت نه پیژني.
پوهان او د روغتیاي چارو کارپوهان په دې باور دي چې معمولا واکسین د یو پندمیک یا وبای ناروغي د خبرېدو په مخنیوي کې هغه وخت ډیر مفید او ګټور ثابتېږي چې په یو وخت ولګول شي. که څه هم چې تر اوسه پورې لا د کورونا د کوډنس وبای او وژونکي ویروس واکسین نه دي ورشوي، خو د امریکا او د اروپای اتحاد په یو شمېر هیوادونو کې ساینس پوهان لګیا دي په جوړولو باندې کار کوي، او تر اوسه په امتحاني ډول له نوي نه زیات واکسینونه په حیواناتو باندې ازمویل دي، او ممکن چې په راتلونکو څو هفتو کې په انسانانو باندې هم امتحان کړي. د کورونا د کوډنس وبای ناروغي چې تر اوسه پورې پرې په نړیواله کچه له 4.3 میلیونه زیات ناروغان په 188 هیوادونو او یا خود مختار سیمو کې اخته شوي دي، د بشر په معاصر تاریخ کې په کال 1918 میلادي یعنی تقریبا 102 کاله مخکې د سپینش فلو یا هسپانوي فلو نو وروسته د انساني تلفاتو په حساب مثال نه دی لیدل شوی. سپینش فلو چې امریکایي عسکرو د دویم نړیوال جنگ په پای کې د اروپا د جنگ له محزون نه وطن ته درسنېدو په وخت د باستن ښار ته راوړی و، په متحده ایالاتو کې پرې له 400 زرو نه زیات ناروغان مړه شو. خو د کورونا د کوډنس وبای ویروس یو ستونزمن او مشکل ویروس دی، د ساینس پوهانو لپاره بالکل یوه نوې ناروغي ده. د نړۍ د دوا سازۍ غټو شرکتونو د میلیونونو ډالر په مصرف د دې ویروس د مخنیوي په خاطر په لابراتوار کې تجربې پیل کړې دي. متخصصین او ساینس پوهان په بشپړ ډول مطمئن نه دي چې نوی واکسین به سل په سل کې مؤثر ثابت شي او کنه. نړیوال شرکتونه دا وخت لګیا دي د انټي وایرل یا د ویروسونو د وژلو دوا په جوړولو باندې کار کوي. خدا دواګانې د هغو ناروغانو لپاره ګټورې چې د کورونا د کوډنس پر اوبایي ویروس باندې لخته کېدو نه مخکې نورې ساري ناروغۍ هم لرلې. ځینې غټ شرکتونه په ځانګړې توګه د داسې نو واکسینونو په جوړولو باندې کار کوي چې د کورونا د کوډنس ویروس د خپرېدو مخه به ونیسي. د هیډلاین نړیوالې روغتیايي شبکې د رپورټ له مخې په داسې حال کې چې دا وخت د کورونا د کوډنس د مثبتو پیښو شمېر مخ په لوړېدو دی، ساینس پوهانو هم خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. کومې دواګانې چې تر اوسه پورې تیارې شوې دي د نورو ویروسي ناروغیو د علاج لپاره ورنه ګټه اخیستل کېږي، د کورونا د کوډنس په ناروغانو باندې هم تطبیق شوي دي. پروفیسر بروس وایلی چې د امریکې د کنی ګریجویټ سکول د عامې روغتیا او روغتیایي پالیسۍ په رشته کې درس ورکوي وایي چې ساینس پوهان زیار باسي په دې اړه پلټنې وکړي چې د ویروسونو ضد موجوده دواګانې تر کومه حده پورې کار ورکوي، د دې وژونکي وبایي ویروس په مخنیوي کې به تر کومه حده پورې مرسته وکړي. د امریکې د دوا او خوراک فدرالي ادارې ایف ډی ای درې قسمه دواګانې منظور کړې دي. یوه د ملاریا ضد دوا یعنی کلوروکوین، او بل د ویروس ضد د هایډرو کلورو کوین دوا ده. امریکایي ډاکټران اجازه لري چې د خپل سبب دید په اساس د ضرورت په وخت دغه دوا د کورونا د کوډنس ناروغانو ته ورکړي، هغو ناروغانو د نشه کولو لپاره چې تنفس نشي کولی او د وینټیلیټر په وسیله ورته په مصنوعي ډول واکسین خیژي. ریمډی سیویر په نوم نوې جوړه شوې د ویروس ضد دوا هم کارول کیږي. خو د تازه طبي څېړنو نه څرګندېږي چې د ملاریا ضد دواګانې د کورونا د کوډنس وبایي ویروس په دفع کولو او درملنې کې مؤثرې نه دي ثابت شوي، ممکن چې د زړه تکلیف ورته پیدا کړي. په متحده ایالاتو کې د نوو دواګانو د ورکولو د اجازې اخیستلو پروسه یوه پیچلې پروسه ده. د اف ډی ای ادارې 13 میاشت د ایمرجنسي یوز اتورایزیشن یا ای یو ای په نوم یو نوی قانون جاری کړ. ساینس پوهان او د ویروسي ناروغیو متخصصین په دې باور دي چې د کورونا د کوډنس د واکسینونو د تیارولو کار ممکن چې د یو کال نه زیاته موده وخت ونیسي. له بلې خوا د الجزیرې تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې د امریکا او اروپا په شمول د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په دې ناروغۍ باندې د هالیوډ د فلمونو د مشهورو ستورو سپورتي څیرو او یو شمېر بډای سیاسي او حکومتي مشرانو په شمول هم ډېر ناروغان اخته شوي دي چې ځانونه په خپلو ماڼیو کې قرنطین کړي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.